دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پامو کړی د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ لا کابل څخه راپورونه وايي چې د یک شنبه په ورځ د اگست میاشتې په ولسمه چې د زمري له 18 منټې سره سمون خوړی په یو موټر کې چاودنه شوې ده او خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده. چاودنه په ناڅاپي وخت نمازیګر شاوخه 15 بجې شوې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیه قماندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په واستول شوې پیغام کې ویلي دي د کابل ښار د شبرچی په سیمه کې په مسافرون کې مرسیدس موټر کې یو ځای پر ځای شو وي ماین چاودیدل دی چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې ولسنه ملکی وګړي ته پیان دي او یو تن خپل ژوند له لاس ورکړی دی. خالد زهران ویلی دی چې د پیښې پړې پلټنې پیل کړې دي. ځنوایي شاهدانو امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودنه د برچی د تیلو سټیشن ته څیرمه شوې دا د کابل ښار د دیارلسمې حوزې مربوطه سیمه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او سندونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال لشپارس زروڅ خزيات افغانان په دوه گاونډیو او یو شمیر عربي هوادونو په زندانونو کې بندیان دي. دغه وزارت د پلان او پالیسي رئیس محمود الحق اهدی د یک شمې په ورځ د اگست میاشتې په ولسمه چې د زمري د میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوري د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو له لارې ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې خبري اعلان ته وویل چې په تیر یو کال کې د کډوالو او سړیدونکو د چارو وزارت د نورو ادارو په ملتیا په دې توانېدلې دی چې 15000 او 1600 افغان کډوال د ترکیې او پاکستان له زندانونو څخه خوشي او افغانستان ته ستانه کړي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر افغان کډوالو ته په پاکستان کې تری وبل کال پورې د پاتې کېدو د نیټې غزولو پریکړه ستایلې او د اسلام آباد له حکومت څخه یې مننه کړې ده. سفیر ډونالد بلوم د اگست میاشتې پر اتمه چې د زمري له 19 نیټې سره سمون خوړی په اسلام آباد کې د سرحداتو له مرکزی وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې د هغې له همکارۍ څخه هم مننه وکړه چې د دغه هیواد له لارې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو ته په قانوني توګه لیږدونکو لسګونه زره افغانانو ته خوندي او معاصر اسانتیاوې برابرې کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس په افغانستان کې د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړو د دوه کلونو د تیرېدلو سره مهاله ویلي چې خپل ټول هڅې کوي چې راین ګوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د طالبانو له بند څخه خلاص او خپلو کورنیو ته ستانه کړي. توماس ویس د شنبه په ورځ ناوخته د اگست میاشتې په لسمه چې د زمري له 18 نیټې سره سمون خوري د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې د دوه درېو امریکایي بندیانو په اړه د یارغمن نیولو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ځانګړی استازي روجر کاستینرز د یو ټویټ په خبرګون کې ویلي چې باید خپل ټول هڅې خپل کورنۍ ته د دوه بندیانو د ستنولو لپاره ترسره کړي. خبرونو ته ادامه ورکوو. په غزه کې په وکوونځي باندې د اسرائیل د هوایی بریډ چې ویل کېږي شاوخانوي تنه پکې وژل شوی د اسرائیل د متحدینو او مخالفینو لخوا غندل شوی دی او یو ځل بیا د سمدستي اوربند لپاره غوښتنه شوې ده. د غزه ملکی دفاع ادارې ویلي چې التابین په وکوونځي او جماعت بریډ کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوی دي چې ولسی مېرمنې او ماشومان دي. خو د اسرائیل پاوځ بیا ویلی دی چې په دې هوانځي باندې د دقیقو مهماتو بریډ شوی او دای د حماس او اسلامي جهاد د ډلې فعال نظامی تاسیسات خودلی دي. متحده ایالاتو په دې بریډ کې د ملکیانو په مرګ ژوبل باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلی دی چې د بریډ په حق له د اسرائیلي چارواکو سره پاړي کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند شان ساویت په اعلامیه کې د ژور اندېښنې په څرګندولو سربېره ویلي دي چې د دې برید په باره کې د اسرایلي چارواکو څخه د جزئیاتو غوښتنه هم کړې ده. ګڼ شمېر امریکایي او ایتلافي ځواکونه په سوریه کې د بي پیلوټه یا ډرون الوتکې په برید کې ټپي شوي دي. د متحده ایالاتو یو چارواکي د رویټرز خبري اژانس د ابري تایید کړی دی او ویلي دی چې په دې 13 ورځو کې په امریکایي او ایتلافي ځواکونو باندې یو بل ستر برید په 10 سال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخوالي اندېښنې ډېرې شوې دي. او دا هم یو سپورتي خبر. د امریکا د ښځو د فوټبال ټیم برازیل ته د ماده په ورکولو سره د سروز رومډال وګاټه. د امریکا د متحده ایالاتو د ښځو د فوټبال ټیم د شنبې په ورځ د اگست میاشتې په لسمه چې د زمري د میاشتې له شلمې نیټې سره سمون خوري د 2023 کال د اولمپیک د سیالیو د ښځو د فوټبال د تورنمنت په فاینل یا پایلوبه کې د برازیل لوبډلې ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د امریکا ټیم په دې بریا سره د اولمپیک د سرو زرو مډال هم خپل کړ او دا په 1300 کلومړی ځل دی چې د امریکا د ښځو د فوټبال ټیم د سرو زرو مډال ګټي. د امریکا د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې میلوري سواسن د لوبې په 50مه دقیقه کې د ګول په وهلو سره خپل ټیم بریا ته ورساوه. دا اوس موږ د نشه خبرونه
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې وروسته له هغه د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګ مشر ولادیمیر ورونکوف په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ د فعالیت خبر ورکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش موجودیت او پرګواش د بدلېدو اندیښنې بیا ځای ولل دي. مجاهد وايي د هغوی جنگلیو داعش ډله سخت ځپلې ده. نور حال پر رپورت کې ووري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له افغانستان څخه بهر د داعش د بریدونو د خطر د موجودیت د خبرداري پاړه د ملګرو ملتونو د چارواکي څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت او په ګواښونو د بدلیدو په تړاو د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګاندي. نوموړي په خپل ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعش د پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کړې او دا ډلې سخته ځپلې ده.
په افغانستان کې د موجود امنیت ثبات او د قوي امنیتي ځواکونو په موجودیت کې بیا هم د داعش او نورو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د تشویشونو ښکاره کول د هغو ډلو لپاره کمپاین دی چې باید ودرول شي او د عامه اذهانو د تخریب او مغشوشتیا هڅه ونی شي.
خو تر دې مخکې له ترګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګ مشر د اگست په اتمه خبرداري ورکړ چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال ده.
زما د تیر کال د بیان رئیس دوه خطرونه چې په تیرو دوه کلونو کې په راپورونو کې روښانه شوی و له بده مرغه او سرګند شوی دی. لومړی په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په بهر کې ترګریز بریدونه ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې د داعش خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزی آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالی او لوجستیکی توان زیات کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د پام وړ اندېښنې په توګه پاتې دي. موږ باید یو موټی شو او پرې نه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټن ځای بدل شي.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرستیاله انی فورزای مرهم وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو په اړه اندېښنې ډېرې جدي دي.
ستراتیژیک مشکل دا دی چې ټول هیواد د ترهګرو لپاره د آزاد زون پشان دی او داعش کولی شي له خپلې توندلاري څخه په هغه هیواد کې د افرادو د جذب لپاره کار واخلي، ځکه سخت دریځي د حاکمو چارواکو کاری تګلاره ده.
له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګ مشر همدار از ویلي چې د داعش د خراسان څنګ ګواښ په اروپا کې د ګواښ د کچې د زیاتوالي لامل شوی او دا ډله د دغه وچې لپاره تر ټولو لوی بهرنۍ ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو بهیر په اوکرين کې په ډیر دقت سره څارل کیږي، ځکه چې د دې انتخاباتو نتیجه د سیمې په امنیت، د امریکا په بهرنی پالیسي، د ناتو ملاتړ، د اوکرين سره د مرستو او روسیې سره په اړیکو اغیزه درلودي سي. د خبريالي میروسولا ګونګادازي د رپورت ژباړه به غورځنګ تاسو وای.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله کامل هریس تر اوسه پورې د اوکرين ولسمشر زيلنسکي سره شپږ ځلې ملاقاتونه کړې دي چې روسنۍ ځلې د جون په میاشت کې په سويس کې د اوکرين د سولې په غونډه کې وو. په اوکرين د روسي بشپړ برید د ولسمشر بایدن او کامل هریس د دورې د پیل نه یو کال مخکې پیل شوی وو، چې هم د یرغل د امریکا بهرنی پالیسۍ ته تغیر ورکړی دی. د اوکرين د پارلمان غړی ایوانا لکیمی پوش سینوزاده وایی چې د روسیې په مقابل کې د اوکرين د مقاومت لپاره د امریکا د قیادت او ملاتړ رول ډیر مهم دی.
خو موږ په دې هم پوهیږو چې متاسفانه اوکرين ته د وسلو د لیږد په موضوع کې یو څه کمښت او سستی احساسیږي، باید چې د یرغل په مقابل کې دا دریځ تغیر ومومي.
د اوکرين د پارلمان غړي دا هم وایي چې د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو ملاتړ اوکرين ته ډیر ارزښت لري او موږ د مرستو د دوام لپاره د هر ګوند حکومت سره کار کولو ته تیار یو.
زه په دې باور یم چې د اوکرين سره باید تر هغې ملاتړ ته دوام ورکړ شي تر څو چې اوکرين مکمل بریالی شوی نه وي.
د اوکرين سره د نړیوالو مرستو په لړ کې زیاتې مرستې د امریکا لخوا کیږي. د کیل د نړیوال اقتصادي انسټیټیوټ د معلوماتو په اساس د اوکرين د جګړې د پیل تر اوسه پورې امریکا یو اتیا میلیارډ ډالر د اوکرين په نوم مصرف کړی دی. سیاسي چیرونکو دا هم وایي چې د ولسمشر بایدن او کامل هریس د حکومت لخوا د اوکرين سره مرستې تاریخي ګڼل کیږي.
د دویمې نړیوالې جګړې نه پس دا د اروپایي هیواد سره د امریکا د ټولو نه زیاتې مرستې دي، ځکه تاریخي بلل کیږي.
د سیاسي چارو اوکرایني شنونکو یاهین هبوس کی وایي چې د مرستو لګل چې څومره ارزښت لري هم دومره د روسي نیت معلومول او د اوکراین تصمیم نیول هم ډیر ارزښت لري.
د ولسمشر بایدن دولت چې کومه غټه صحوه کړې ده هغه په نړیواله کچه د روسي سره د جګړې په خول وو. دوی غوښتل چې د درېمې نړیوالې جګړې مخه ونیسي، اوس دا ښکاري چې نړی درېمې نړیوالې جګړې خواته روانه کړې ده.
همدارنګ اوکرایني شنونکو یا هین وای دا معلومه نه ده چې آیا جمهوریت غوښتونکو به هم د اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي او کنه، ځکه چې په خاني ولسمشر ترامپ څو ځلې په اوکراین کې د مالی فساد او د اوکراین د پاوز په وفاداری سوالونه پورته کړی دی.
که چیرې ترامپ بیرته واک ترلاسه کړي نو د اوکراین خلک به ډیر اندېښمن شي، ځکه چې هغه څو ځله اوکراین سره د مرستو د بندېدو خبره کړې ده او حتی چې د ناتو نه د وتلو خبرداري هم ورکړې ده.
خو دا خبره څرګنده ده که په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي واکمن شي او که ډیموکراتان، په دواړو حالاتو کې د روسیې او اوکراین جګړه او پور پاکې د سولې ساتل به د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره مهمې او د اندېښنې وړ مسئلې وي. دا و د امریکا غږ د خبريالې میروسلا ګونګادازي د راپور پښتو ژباړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. سش کال د جورجان په ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات سوی دي، خو کروندګر او سوداګر شکایت کوي چې د خټکیو خرڅلاوې کم دي او اړ دي چې خټکی په کمه بیه وپلوري او تاوان وکړي. نور حال پر پور کې ووري. د جورجان د کرنې ریاست په وینا سش کال قریب یو لک شپاره زره ټنه خټکی سوی دي چې د تیر کال په نسبت دیش په سلو کې زیات حاصل شول کیږي. خدا پریمانی د جورجان کروانګرو ته کوم شزيري نه دي، ځکه چې د خټکیو بازار چندانې شنه دي.
سال آینده اینمی تخم میشه این طرف نمیاره، این رقم بازار باشه خو هیچ نمیکارم. چرا که اینا ما 12 نفر نان خور دارم، اینم اینجا تراکتوربان اک 50000 قرضدار هستیم، او میگه پیسہ بیتی سرور پرش قرضدار هستیم، او میگه پیسہ بیتی. اینجا خربوزه کار دیم، اینم اینجا خربوزه است، اینم را سودا کرده نمیتارم. چی بگویم میگم،
در جوجان خلک چې لکه د نورو افغانانو چې د تلورو لسیزو جنگونو او انفلاسیون د سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه پس نړیوالو مرستو د بندېدو سره د دوی ژوند ډېر هم سخت شوی دی، او د خټکیو پلورونکي هم د دې شرایطو اغیزې احساسوي.
دیقان هم سر نقص هستن، کسانی که بیدر جان سودا میگن، خرد پروش پالیزه میگرن، لکه سودا میگن، اونه هم در سر نقص هستن. این سال بیرون ارداد نداریم در سر نقص هستن. مدیریت یک صحیح شوه، مدیریت صحیح نمیشه، اما مدیریت صحیح شوه کل سجور شده میره انشاءالله.
د جوزجان کروانګر دی او کډمی وو پلورن کې ټول د خراب بازار شکایت لري، او وایي چې خټکی او هندواني خو پریمانه را روان دي، خو خلک د اخیستو توان نه لري.
تمام زحمات شمو پولیسش از دیگه، اما پولیسش از بازو یک لغمنان ازم میگیره، تمام مصرف خانهش ازم میکشه دیگه. تا که خراب دهقان اگر اوسط زندگیش خوب نباشه، باز دیگه سرچور مشکلات زندگی میشه دیگه. اولاد داره دیگه، داره خود مکتب میره، آیاشای باتا داره، تمام مصرفش از این سر خربوزه شده.
د جوزجان د کرین ریاست وایي چې دوی کروانګرو ته ډاډ ورکوي چې ناهیلي کیږي نه، دولت هڅه کوي چې د خټکیو بازار ښه سي او کروانګرو ته د هغو د زحمت ثمر ورسیږي.
برای دهقان ما اطمینان مهمی است که اونا ناامید نباشند، یعنی مایوس نشوند، کارشون ادامه بدن، ای تلاش خود بکنه، ان شاء الله نقصان نمی کنن. اداره زراعت همیشه در تلاش هست، حتی در بیرون در این باره کوشش هست که باید حاصلات، میوه‌جات، چیزهایی که در افغانستان فعلا تولید میشه باید در کشورهای خارج صادر شود. دهقان ما را کاربارشان، اقتصادشان باید خوب شود.
خود طالبانو د حکومت د ژمنو سره سره د جوزجان کروانګر د خټکیو د انبار سره پیدا تمناستي چې کله به اخیستونکي راځي او د دوی خټکی به خرڅیږي، او دوی به خپل کور او بچانو ته رزق پیدا کوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د جمهور غشتونکو ګون کاندید ډونالد ترامپ او د دیموکرات ګون احتمالي کاندیدا کامیلا هاریس دواړه د متحده ایالاتو د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. په دغه لړ کې ترامپ د هاریس په نژادي هویت پوښتنه کړې دي، او بیا هاریس ترامپ ته د مناظرې چیلنج وکړي. نور حال په رپورت کې باوري.
ډونالد ترامپ د پنسلوینیا په ایالت کې چې د سخت سیالۍ تمه پکې کیږي، خپل پلویانو ته ویل چې د هغه احتمالي سیاله دروغجنه ده.
د سختریزه کین ارخي دیموکرات ګوند بادرانو د خپل ګټو لپاره ایوا ګوډاګي کاندیدا ټاکلې ده. کامیلا هاریس صفر رای ترلاسه کړې، هغه په بشپړ توګه بس پناه ورکونکو او ځواکمنو کسان را مخ کړی ده. هم دوی د هغه کمپاین کوي چې زموږ حکومت له منځه وړي او په میلیارډونو ډالر ګټلې دي.
ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د تور پوستو جنرالستانو سره په خبرو کې ځینې جنجالي خبرې وکړې. هغه دغه مهال د هاریس د نژادي هویت په اړه پوښتنه وکړه چې مور یې هندۍ وه او پلار یې تور پوستو.
هغه تل د هندي میراث برخه وه او یوازې هندي میراث ته وده ورکوي. زه نه پوهېدم چې هغه تور پوست ده، خو څو کله مخکې معلومه شوه چې هغه تور پوست ده، او اوس هغه غواړي چې تور پوستي وپیژندل شي. نه پوهېدم هغه هندي ده که تور پوستي.
کاملا هریس د اوګډې مدیره هیڅ خپل هویت د تورپوستي او سویلي اسیایي امریکایي په توګه معرفي کوي. د احتمالي ولسمشرۍ د نمائنده راهسي هغه حتی د بلومبرګ نیوز او مارننګ کنسلټ د سیاسي نظر سنجونو لمخې هریس په وو کلیدي اعلانونو کې د ترامپ سره یو شان ملاتړ لري چې لامل یې په پراخه کچه د ځوانانو تورپوستا او هسپانوي رای ورکوونکو ملاتړ دی.
په دې سیالۍ کې تحرک بدلون کړی دی او د دې نشي لیدل کېږي چې ډونالد ترامپ یې هم احساس کوي. تاسې به دا لیدلی وي.
هریس د شنبه پورس په جورجیا کې یو غونډې ته وویل چې ترامپ داسې ښکاري چې د هغې په اړه ډېر څه ویل غواړي، خو نه غواړي د سپتمبر په میاشت کې د مهال ویش سره سم د هغې سره مناظره وکړي.
ښه ډونالد، زه امید لرم چې تاسو به زما سره د مناظرې په کولو بیا غور وکړي. لکه څنګه چې ویل کیږي، که تاسو څه ویل غواړي نو ماته یې مخامخ ووایاست.
تم کېږي چې هریس په راتلونکو ورځو کې د خپل مرستیال ولسمشر انتخاب اعلان کړي. هغه لا هم په شیکاګو کې د ګوند کنونسن لري تر څو رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې هغه د ترامپ په پرتله غوره انتخاب دی. په شمالي کیرالاینا کې رای ورکوونکي وانډا شری وایي چې هغه د دیموکرات ګوند د بایدن پر ځای د هریس په نوماندۍ کېدو خوشاله ده.
زه خوښ یم چې ولسمشر پوسو چې موږ د هیواد لپاره یو ځوان کس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې هوښیار او د حکومت کولو لیوالتیا ولري.
د جورجیا رای ورکوونکي ټی سټینلی په دې باور دی چې هریس د ولسمشرۍ د دندې لپاره تیار نه ده.
لومړی د هغې د نوماندۍ په اړه دا واقعا د زما لپاره وحشتناک ده، ځکه چې هغه ولسمشر کېدو ته چمتو نه ده او داسې ښکاري چې هغه د اوس نه ولسمشر ده.
د بلومبرګ نظر پوښتنه ښایي چې د ټاکرونو درې میاشتې مخکې دواړه نوماندان یو شان بلاتر لري. دا د سکاټ سټرنز د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. په سویس کې استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې په راپورټ زموږ همکار وحید فیضی معلومات راټول کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
په افغانستان کې ورستربلې د اقليمي بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي څپې، د یخونو ویلې کېدل، وچکالي، سیلابونه او ځمکه خوېدل په افغانستان کې د اقليمي بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نیو راپور پر اساس که څه هم افغانستان د ګلخانې غازو د خپرېدو په برخه کې ډېره کمه ونډه لري، خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې ځای لري. په راپور کې ویل شوی چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچه د سانتیګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتواله موندلې ده. نړۍ د
حرارت درجه په کال کې د 1.5 درجه نه ټیټ ده. نو دا افغانستان کې یو 1.8 درجه په خپل ځای کې به ساره ده. دا خو یو د کلنۍ هغه د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې په دوبی کې افغانستان هوا د حرارت تر 12 درجو پورې هم د اوسط نه لوړیږي او دا د تشویش خبره ده. په دغه ونې چې مونږ او تاسو خبرې کوو، په افغانستان کې په ډېرو ښارونو کې په ډېرو ځایونو کې د اوسط نه درجه حرارت له 8 تر 12 پورې لوړ دی او دا د تشویش خبره ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې په اکثرو شمالي لویدیځو جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت ورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیز زیات شوی دی.
دا دومره لیک لوړوالی نه ده، دا ډېر غټ عدد دی او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په هکله تشویشونه ایجادوي، بلکې د زراعت لپاره، د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده. ځکه چې موږ یخچالونه چې موږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویلې کېدای شي، او دا زموږ هغه ستراتیژیک ذخیرې چې دی دا متاسفانه له منځه ځي. او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډېر اوبه ته ضرورت لري، او دا ډېر اوبه په داسې وخت چې موږ اوبه نه لرو، زمون اوبو د اقلیم بدلون له کبله اختلال موندلې ده، دا نورمال اوبو او ورښت مونږ نه لرو.
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپریال تخریب شدت موندلې چې لمخې دغه هواد د ایکولوژیکی غواخونو د سب په برخه کې ل 15 امتیازونه څخه 15 امتیازونه ترلاسه کړې دي. په سویس کې د ACAPS په نوم د اسراری او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزون د بنسټ پر راپور کې ویل شوی چې د 2010 کال پورې به په پرله پسې وچکالۍ د نورمال حد څخه دورخ کمیدل، اوبو ته ناپایدار تقاضا او د هندکوش هیمالیا د واورو اورخ کمبود به په افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې اوبو ته د لاسرسي د کمیدو سبب شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، اکوره نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرش دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
او د میدان وردګ په ولایت کې د ګوزن پوړاندې د ماشومانو د واکسین چارې لپاره خواڅخه چټک سوي دي. ټول لري پروتوسي مترزه کاران رسیږي او په هر کمپاین کې یو لک 50,000 ماشومان واکسین کیږي. دلته اوس ټول دولتي ادارې له واکسیناتورانو سره همکار دي. نور حال د مریم صافی پر پورتګوري.
په میدان وردګ ولایت کې روغتیاي چارواکي وایي چې اوس د خلکو لاسرسي د ګوزان ضد واکسین ته په ټولو لرو او پرتو سیمو کې شته، او په هر کمپاین کې شاوخوا یو لک 50,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي واکسین کیږي. د دوی په خبره اوس د واکسین تطبیق څخه په ښه توګه نظارت ترسره کیږي او ټول دولتي ادارې ورسره همکار دي. په میدان وردګ ولایت کې د کتلوي مافیات ولایتي مسؤل ډاکټر صاحب الدین امرخیل له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د تیر په پرتله اوس دوی د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري، چې هر ماشوم ته چې په هر لری او پرته سیمه کې وي واکسین رسیږي، او دوی له واکسین وروسته دقیق ارقام ترلاسه کوي او ښه نظارت کوي.
د تیر په پرتله باندې تیر مخکې له دې تحولاتو مطمئن نظارت نه کېده، ټول کلیته مانیټورنګ نه سلی، اوس هر کلیته په داده ځ مانیټورنګ زی او ټول کلیته لاسرسي ست، هیڅ څنګه نسته، ټول ماشومان له 15 کلیټ په هر راوند کې واکسینېږي، او تی راوندو کې نو تبعید ده چې دوی برابر ورکاور نو خو بیا هم سره کوم څه لازم و هغه سي نظارت نه کېده. نو په ارقام موږ مطمئن نه اوس په ارقام مطمئن یو، په ټول کلی باندې مطمئن یو، او په دغه اندازې ماشومان د ټول ماشومان واکسینېږي. د دولتي اورګانو، د امنیتي اورګانو، د قضا ټول د دولت ولایت مقام په استلا پرم لاتل پروګرام د تطبیق سرهسته نو اوس مهال کومستون زنه لري.
د دې ترڅنګ د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو هم وایي چې اوس یاد ولایت کې د پولیو یا ګذر ناروغي ضد واکسین تطبیق په وړاندې کوم خان شتون نه لري، او د هر لری پرتیسیمه ماشومان ته د ګذر ضد واکسین رسیږي، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي هادي او عبد الله په دې اړه ل امریکا غاک سره په خبرو کې داسې وویل.
الحمدلله اوس په وردګ ولایت کې د پولیو یا غوزان واکسین په ډیر ښه ډول تطبیق کیږي. په خو چې ل پولیو واکسین څخه کوم مشمون به برخي وو د هغو ساحو ته واکسین نه رسیدل، اوس ورته واکسین رسیږي او په نور ساحو کې داسې یعنی داسې کومه خاص ستونزې نه لیدل کیږي او هیله من دایم تر څو په راتلونکي هم داسې لری پراتي ساحې چې دي هلته په سمه توګه د پولیو واکسین ورسیږي او تطبیق شي تر څو د دغه ناوړه او خطرناکې ناروغي چې کومه ده د دې نه وژغورل شو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.